जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی رادیو دریز نه دے
دوستانو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې ور بیا په مخې د افغانستان سیمې ونړې د مهمو خبرونو سره ټکو تل فرشته جلال زینې اورو
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله بلان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وینا وکړه. وی ویل چې تروریستي ډلو په افغانستان کې د بشري حقونو د اعادې لپاره د حکومت هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. عبدالله بلان په ځانګړي ډول په انتحاري حملو کې د تنکیو ځوانانو او کوچنیانو استفادې ته اشاره کړې او له نړیوالو غوښتنه کړې چې د هغو دولتونو مخنیوی وکړي چې له تروریستي ډلو سره مرستې کوي په افغانستان کې د بشري حقونو نقص ته زمینه برابروي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي له جمهور رئیس محمد اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې پر ځای یو بل وړ وګړی وټاکي او پاکستان ته د سفیر په توګه ورواستوي. زاخیلوال نن پر ټویټر لیکلي چې د دندې څخه د استعفا په اړه خبره شوې خبرونه سم نه دي، دای به د نوي سفیر تر ورتګه په خپل کار پاتې شي. نن د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې وتنه د سیل په اوبو کې مړه سوي دي. د قادس ولسوال میرزا علي بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو سراچه موټر کې د څو نفره د قادس خوردک په سیمه کې پرې وپله تیرېدل چې سیل ور باندې راغلی او موټر یې وړی دی. په دغه پیښه کې دوه ښځې او یو درې کلن ماشوم هم مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترس نن پر ټولو هغو کسانو چې په سوریه کې په جګړه کې لاس لري ژغ وکړ چې ژر تر ژره دي هغه دیرش ورځنی اوربند ټینګ کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړې کې غوښتنه سوې ده. او د ترکیه حکومت وایي رسمي اسناد د چک جمهوریت چارواکو ته سپارلي او رسمي غوښتنه ورڅخه کړي چې د سوریه د کوردانو د ټولنې پیژندل سوی سیاسي مشر صالح مسلم ورته وسپاري. مسلم د یکشنبې په ورځ د انقره په غوښتنه په پراګ کې پولیسو ونیو. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال بکیر بوزداق ویلي چې صالح مسلم به سبا د چک جمهوریت په پلازمینه کې محکمې ته ودرول سي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، نن د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بشري حقونو شورا ته وینا وکړه. دا وینا چې څو شېبې مخکې پای ته ورسېده د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه پکې څرګندونې شوې دي. افغانستان د بشري حقونو د دې شورا غړیتوب تیر کال واخیست او د درې کلونو لپاره به پکې غړیتوب ولري. ښاغلی عبدالله چې دې شورا د افغانستان په استازیتوب لومړنۍ وینا کوله، په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د بېلابېلو اړخونو په اړه خبرې وکړې او همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه هیوادونو او ډلو پر ضد چې د افغانستان ته ماینونه استوي او پر ملکي وګړو د حملو لپاره کاروي اقدام وکړي. مخکې له دې نه چې د ښاغلي عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه د اجرایي ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره مرکه درته وړاندې کړو، راځئ چې لومړی له دې خبر شو چې په سویس کې په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې پیل شوې دي او په دې کې د ایران استازیتوب باندې د دې هیواد د عدلي وزیر چې ګډون کوي یو شمېر انتقادونه راپارولي. په اړه یې د نوریاس نوري رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا 2 کلنه کلنۍ غونډه ده چې درې ورځې به دوام کوي. په دې غونډه کې به چې د سویس په جنیوا ښار کې نن پرانیستل کیږي، د نړۍ د شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران ګډون وکړي. د افغانستان په استازیتوب چې سږ میلادي کال یې د درېو کلونو لپاره د دې شورا غړیتوب حاصل کړی، د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي. یو شمېر انتخاب کوونکي په دې غونډه کې د ایران د عدلي وزیر علي رضا اوایی د ګډون په اړه چې دې شورا ته به د بشري حقونو په اړه وینا کوي، ځکه په غوسه دي چې نوموړی له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی. اروپایي ټولنې او سویس چې د دې غونډې کوربه دی، پر اوایی جلا مالي بندیزونه لګولي او د تهران دغه پخوانی څارنوالي له بشري حقونو څخه په سرغړونو په خپل سر نیونو بندیانو ته د خپلو حقونو په نه ورکولو او د اعدامونو په زیاتولو تورن کړی دی. د ایران د مقاومت د ملي شورا چې دفتر یې په پاریس کې د یوې غړي شاهین قبادي ویلي چې اوایی ته د دې اجازه ورکول چې د بشري حقونو شورا ته وینا وکړي د شرم خبره ده او هغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو میکانیزمونو ته یو سپکاوی دی. هغه د فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې دا کار باید ونه شي، ځکه هغوی په ایران کې په بېرحمانه توګه د وروستیو مظاهرو د ځپلو مسؤول دی. قبادي دغه راز وویل چې دوی د سهشنبې په ورځ چې په پام کې ده هوایي دې شورا ته وینا وکړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې یوه مظاهره پلان کړې ده. د دغو انتقادونو په اړه د بشري حقونو د شورا ویاند رولاندو ګومیز درې ورځې وړاندې ویلي و چې د دې شورا غړي حق لري چې په خپله دغه شورا ته د ویناوالو په اړه پریکړه وکړي. پر هوایي د اروپایي اتحادیې لخوا لګول شوي بندیزونه نوموړی له دې منع کوي چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سفر وکړي، او هم که په غړو هیوادونو کې مالي حسابونه لري پر هغو بندیز لګوي. خو پر نوموړي د سویس لخوا چې د اروپایي اتحادیې غړی نه دی، یوازې مالي بندیزونه لګول شوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو بیان کې ویلي چې د دورهیي کلنۍ بیا کتل شوې څېړنې په اړه به چې د 14 هیوادونو په اړه شوې غور وشي او نهایي نتیجه به یې هم تصویب شي. دا ځل پاکستان او اوکراین هم په دې څېړنې کې شامل شوي دي. ارجنټاین، بینین، د چک جمهوریت، ګابون، ګواتیمالا، جاپان، پیرو، جنوبي کوریا، سریلانکا، سویس او زمبیا یې نور هیوادونه دي. دا د ملګرو ملتونو د ټولو غړو په اړه یوه دورهیي څېړنه ده چې دوی ته د دې امکان ورکوي چې د خپلو اقداماتو په اړه چې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې کړي رڼا واچوي، او هم ووایي چې د بشري حقونو په اړه خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي دي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې استازي په سوریه، بوروندي، جنوبي سودان او برما کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د بیان له مخې د دې غونډې د اجنډا په سر کې د ماشومانو د حقونو په تیره بیا دا مسله د شخړو او وسلوالو جګړو له اړخه په جدي توګه څېړل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 24 غړي لري چې په دورهیي توګه د هرو دریو کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا په مستقیمو او پټو رایو سره ټاکل کیږي.
دوستانو و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری شورا د بشری حقوقو د شورا غونډې نن پیلېږي. د افغان حکومت اجرایی رئیس د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته وینا وکړله. خاغلی عبدالله چې د دې شورا ته د افغانستان په استازیتوب لومړنی ځل لپاره وینا کوله، په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د بیلابیلو اړخونو په اړه خبرې وکړې، او همدا راز یې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې هیوادونو او ډلو پر ضد چې افغانستان ته ماینونه استوي او پر ملکي وګړو د حملې لپاره کاروي اقدام وکړي. خاغلی عبدالله د نننۍ وینا د جزئیاتو په اړه احمد تکل د اجرایی ریاست لمرستیال ویان جاوید فیصل سره مرکه کړي. خاغلی فیصل په پایل کې هغه موارد په لنډی سره یاد کړل چې اجرایی رئیس په خپل وینا کې خبرې پرې وکړي.
اجرایی رئیس د بشر د حقوقو په برخه کې هغه فعالیت چې موږ کړی دی هغه یادونه وکړه. افغانستان د دې شورا غړیتوب ترلاسه کړی دی، تر څنګ د هغو تروریستي ګروپونو بحث وکړی چې د فعالیتونو له خاطر په افغانستان کې د بشر حقوقو نقص ډېر سوی دی. هغه له ماشومانو څخه په تروریستي حملاتو کې د کار اخیستنې بحث مطرح کړي. همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دولتونه او هغه سړي او کړي چې خام چاودونکي مواد د تروریستانو پورې رسوي د هغوی پر ضد قانوني اقدامات وکړي او محکمې ته یې راکش کړي. همدارنګه د هغو فعالیتونو بحث وکړي چې افغان حکومت تر لاس لاندې لري، څو په نتیجه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه سي. همدارس په دې توګه سره وکولای شو چې په افغانستان کې د بشر حقوقو د تامین لپاره زمينه تر په خاصه مساعد شي.
تاسو د ماینونو یادونه وکړه. د افغانستان حکومت مونږ ویلای شو چې له ماینونو نه قطعا استفاده نه کوي.
د افغانستان حکومت تعهد لري چې له ماینونو څخه هیڅ راه استفاده نه کوي، نه تنها دا چې استفاده نه کوي بلکې د تولید، کارونې او د انتقال مخنیوي هم کوي. تر څنګ ژوند دي چې هغه معنونه چې پاتې دي یا موجود دي چې هغه هم لمنځه یوسي.
اجرایی رئیس په خپل وینا کې تاسو وایي چې یادونه وکړه د ماینونو چې له بهر راځي او همدارس د سړک د غاړې ماینونه یا په کور کې جوړ شوی ماینونه چې دا ویل کېږي چې له گاونډیو هیوادونو افغانستان ته راځي. په دې برخه کې د اجرایی رئیس د وینا هغه مهم ټکی څه دی؟ دای څه غوړي لنړیوالې ټولنې
دغه بحث تا چې په افغانستان کې بشر حقوقونه د هغو ډلو لخوا نقض کیږي چې تروریستي دي او د هغو ډلو ملاتړ یې وادونه کوي، مشخصا پاکستان هغوی ته چاودونکي مواد برابروي، مشخصا اسلاسیوي ناچاوي توکي د هغوی په واک کې ورته. دغه بحث کیږي چې ملکي تلفات زیات او د خلکو اساسي بشري حق چې ژوند کول دي هغه وسخه وخت کې ګنن پلان دی چې د جنیوا کې د افغانستان جرایست سباته د پرسنل ضد ماینونو د نړیوال قانون سند تعهدات په کانفرنس افغانستان ریاست هم لري وینا وکړي، او هلته به هم بحث دې ته متمرکز چې افغانستان څومره فعالیت کړی دی او اساسي ستونزې مشخصا د تروریستي ګروپونو له درس څخه کومې دي چې هغه ته باید نړۍ په سطح باندې توجه وسو. دغه مشکل په افغانستان کې هست.
د ځینو راپورونو له مخې افغان ځواکونه په دې تورن دي چې د ملکي وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. په دې برخه کې د اجرایه رئیس توجیه څه ده؟
ډیری وختونه مشکل دا وي چې تروریستان د ملکي خلکو له کورونو د هغوی له تاسیساتو د ستار په توګه کار اخلي، له هماغه ځایه حملات کوي، یا هم هغوی اکثرا د ملکي خلکو د ګڼې ګوڼې څخه په ډکو ځایونو کې په ځانمرګي بدون فرارې باعث کیږي چې بالاخره د جنګ په ډګر کې د بشر حقوقو ته توجه تناسه کمه سي. ولې افغان حکومت پر یو طرزالعمل باندې کار کوي چې پر اساس به د ملکي خلکو د ساتنې لپاره د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونو ته ځانګړې لارښوونې کیږي؟ ولې دا پتن هم د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې هغوی ته د بشر د حقوقو، د ملکي خلکو او د هغوی تاسیساتو د ساتنې په ارتباط مشخصې لارښوونې کیږي؟
او د اجرایه رئیس په نننۍ وینا کې په دې برخه کې دوی خبرې وکړې.
هغه نن په خپل وینا کې پر دې مسله باندې بحث وکړلې او د هغه طرز د باندې یادونه وکړل چې د افغانستان حکومت اوس پرې کار کوي چې پر اساس د ملکي خلکو د تلفاتو کچه راټیټي او افغان ځواکونو ته به مشخصې لارښوونې کوي.
دوستانو، د افغانستان د اجرایه رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل و چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغان اجرایه رئیس عبدالله د نننۍ وینا جزئیات په یو مرکه کې راسره شریک کړل. مننه ترې کوو. مخکې له دې چې یو کلی زر غږونه ډرامه خپره شي، سپورتي خبرونه وړاندې کوو. په دې برخه کې چې سپورتي خبرونه مو په خپل وخت پاره نه کړی شول، زموږ معذرت ومنئ. اوس په موږ کې څو سپورتي خبرونه ته ورپسې یو کله زرغه ګونه ډرامه خبري کې
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د 2013 میلادي کال د احمد شاه ابدالي د سالور ورځنیو یا فرست کلاس سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ د شپږو لوبډلو نوملړ اعلان کړ. د افغان کرکټ بورډ ویان شرف الدین شاکر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شپږ لوبډلې په سپین غر، بند امیر، امو، کابل، میساینک او بوست زونونو پورې اړه لري چې نن یې نوملړ اعلان شو. ښاغلی شاکر وایي په دې لوبډلو کې د افغانستان الف 19 کلنو، 14 کلنو او د کورني کرکټ له سلو ډیرو لوبغاړو ته ځای ورکړل شو. راپورونه وایي چې یاد سیالۍ به د روانې اونۍ د پنځشنبې په ورځ پیل شي چې لومړۍ لوبه به په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپین غر او کابل، دوهمه په کونړ لوبغالي کې د بند امیر او امو، او دریمه لوبه به د خوست په لوبغالي کې د میساینک او بوست لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د یو بل خبر له مخې، سبا به د افغانستان او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو د غوروي پړاو په یو تمریناتي لوبه کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي افغان لوبډلې دغه سیالیو ته چې د راتلونکي مارچ میاشتې په څلورمه پیلېږي پوره چمتووالی نیولی دی. د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د راپور له مخې، د 2019 نړیوال جام د غوروي سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د مارچ په څلورمه له سکاټلند لوبډلې سره مخامخ کیږي. او د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل کرکټ سیالیو په ومه لوبه کې چې 13 شپه تر سره شو، کراچی کینګز پیښور زلمو لوبډلې ته ماتې ورکړه. پیښور زلمی لوبډلې په یادو لوبو کې تر دې دمه درې سیالۍ کړي چې دوی بایللې او یو یې ګټلې ده. د 13 شپې په سیالۍ کې پیښور زلمو لوبډلې د ټاس له ګټلو وروسته اول د منډو جوړولو پریکړه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 22 منډو هدف وټاکه چې کراچی کینګز لوبډلې په 15 وکټو یاد هدف پوره کړ او دا سیالي په خپل نوم کړه. دا د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل کرکټ سیالیو دریم پړاو دی چې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي. تیر کال د دې سیالیو اتلولي پیښور زلمو لوبډلې ګټلې وه. د دې سیالیو اتمه لوبه به نن شپه د افغانستان پر وخت نږدې 10 بجې د کراچی کینګز او لاهور قلندر لوبډلو ترمنځ ترسره شي.
یو کلی زر غاگونا.
یو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. گران آوریدون کو، ده یو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل چیز دا کون که محبولا دا خپل مور معاوین نفیسه حقا جایزه کتل چی دا تعلیم او پوه پا برخه که آخسته وی. اوس به واورو چې موسا ګل بیا څه شي ته خوشحاله دی.
یاره موسا ګل خانه، چې ژمی لاړ تیر شو ته وایه، هادي رمې په غره کې څري. واه واه، دا زما غوندې په زړه ویشتلی به څوک وي چې داسې خوږه شپېلۍ غږوي. واه خوشحالی کی چې سندرې وای
دا به بیا وروسته درته ووایم، خو زړه دې بدمشه ته دا ووایه چې اتن مې څنګه دی چې ستا په واده کې اتن کوم، اور باندې به مې صفت وکي او که نه.
اتن دې بد نه دی ته وایخه، خو د موسا ګل شاګردي به نورم کوې ته وایخه.
زه به خود وایم ښه، خو زړه دې بدمشه اوس به ستا د خبرې ځواب درکم او زیری به هم در باندې وکم.
وایم بیتا دې نسم ته وایخه، زیری دې د موسا ګل په خوشحالۍ بدل. صبر چې دا خړه پړه ټنډه خو دې ښکل کوم اوس یې نو راته ووایه.
زیری مې تا دی چې ګوندې زه او ته سره خپلوان شو.
په خبره دې ونه رسېدم ته وایخه.
یاره خو ته په نیمم نه پوهېږې، زړه دې بدمشه خبره داسې ده چې زما یوه ډېره ښکلې هینه ده.
نو په دې کې زما او ستا خپلوي او
وی لیونی موسا ګله، زړه دې بدمشه زما هینه یعنې زما د مېرمنې خور چې ستا کور ودانه شي بیا به نو زه ته هم سره خپلوان شو.
نو ما غریب ته به یې کله راکي؟ دومره بختور به کله وم ته وایخه.
زه نه وایم ښه، تا نه ښکلی او ښه ځوان به بل چېرته وي. ته په ما ډېر ګران یې، ما مې خپلې ګلپرې وی کور ودانې ته ما ویلي دي چې خپلې کورنۍ ته ووایي چې زرپری اتمی تا ته درکي.
زرپری؟
او زرپری نومیږي، زړه دې بدمشه ډېره ښه نجلۍ ده، اتې به دې تېنه ډېره خوشحاله یي.
خود عدد ګولیا یو خبره درته وکوم.
زړه دې بدمشه یوه نه سل خبرې خو وکه.
که زرپری ما ته رانه کړي بیا به هېڅ د واده نوم وانخلم.
ولې؟
بس هسي
وي وي دا هسي دي قربان شم. په دې هسي کې دي څه دي؟ زړه دې بدمشه څه خواږه دي که ترخه دي؟
نه نه هسي هېڅ هم نشته، خو هسي یو څه شته، خو هسي.
وي وي دا ته خو ژاړې.
اوهو زه هم ښه لیونۍ یم، دا خو مې په ټلیفون کې پیسې نشته.
لیونۍ دې خدای مکه، ها واخله د خپل لیونۍ په ټلیفون دې خبرې وکه.
نه اسلامه، ښه نه ده چې نابلده شمېره ورشي، هسې نه چې وارخطا شي چې دا څوک شو.
نو تا چا ته زنګ وهه؟
یوه خورلنه مې ده، هم مې ټولګیواله ده او هم مې استاذه.
هم ټولګیواله او هم استاذه؟
هو، ولې حیران شوې؟ ډېره لایقه ده.
ښه ښه، که دې ضروري کار ورسره وي زه به دې ور ورسوم، که یې کور لرې وي په موټر کې به ورشو.
وی بې تا دې نشم اسلمه، ته څومره ښه یې، دومره ښه مې چې نازوې بیا خو به وزرې وکم.
ګلالۍ دا نو څه نازول دي، زما ستا ژوند سره شریک دی، ته په ما ډېره کونه لرې. هو خو زم ځینې حقونه پر تا لرم.
چې داسې ده نو یو بل خدمت هم در باندې کدم.
وایم امر کوئ زما ګرانې د ژوند ملګری، عسکر اتلام ستاسو امر ته حاضر دی.
امر کیږي چې زما د ژوند ملګری ښاغلی اسلام دی د سترګو په رب کې را ورسوي کارت د تلیفون.
وایم په سترګو ستاسو امر په ځای کیږي، خو که د کلي دکان بند و بیا خات نه ورپسې لاړ شم که څنګه؟ زه دویم امر ته منتظر یم.
روخته پال نسرین درخته ای تیم کسان ده کلینیک سالون تا طول رغلی دی که نه؟
رئیس صاحب که خونده پایل کهوه ای طول آزر دی
خواه چه داست دنو درخته ای تیم ده کار پا نتیجه بخبری وکو درنو همکارانو اول خلا تاسو طولونا دیر مننه چه ده خپلو وطنوالو خدمت کوی نام خدا دیوی کلیوال هم در نخوشاله و
کور ودن رئیس صاحب مون په خپل هم خوشحالی گو چې په اخلاص د خلکو خدمت وکړو. دا ځل هم په خوشحالۍ لاړو او په کامیابۍ بیرته راغلو.
فاطمه ښه وایي، هر ځل چې زموږ ټیم تللی دی خپل کوشش مو کړی چې میرمن او نورو کلیوالو ته د مرضونو او علاج معلومات ورکړو، خو دا ځل تر پخوا هم ډیر کامیابه وو.
ښه، ډیر عالي. خو مو نه ویل چې دا ځل مو کامیابي په څه کې وه؟
کامیابی مو دا وه چې دا ځل بیخي ډېرې مېرمنې او نجونې راغلې وې چې زموږ په مشورو ځانونه او خپلې کورنۍ وپوهوي.
رئیس صاحب، خبره دا ده چې زموږ روغتیایي ټیم وخت په وخت کلي ته ځي. مېرمنې او کلیوال په دې پوهېدلې چې زموږ په مشورو کې خیر دی.
همداسې ده چې یو څو مېرمنې او نجونې زموږ له راتګ خبرې شي، نورې نجونې او مېرمنې هم خبروي.
آها، ډېر ښه.
بله خبره دا ده چې کله روغتیایي ټیم کلي ته ځي، مخکې له مخکې کلي ته خبر هم ورکوو. د خبر تر څنګ روغتیایي پوسترونه هم لګوو.
فاطمه، کامیابی اوسی. په هر کار کې چې اخلاص وي او په ښه طریقه وشي، کامیابی پکې وي. د ښځو د شورا رئیس هم ستاسو له کار او خدمت نه ډېره خوشحاله وه.
د هغې د کور ودان وي. د خپل دفتر لویه کوټه یې راته وزګاره کړه. کلیوالې مېرمنې او نجونې په ارامه راته ناستې وې او روغتیایي مشورو ته به یې غوږ نیولی و.
ښه، شکر چې مېرمنې په ارامه او ډاډمنه فضا کې وي، بیا به ستاسو خبرو ته هم ښې زیری وي.
همداسې ده رئیس صاحب. ډېرو مېرمنو ویل چې اوس په هر څه وپوهېدو، ماشومان او کورنۍ به د سوي لاس غوندې له ناروغیو ساتو.
رئیس صاحب، مو مونه ویل چې روغتیایي ټیم به کلي ته بیا کله ځي؟
اوهو، سترګې مې روښانه. دا خو مې ګرانه ټولګیواله ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زینب ګلې، څه حال دې دی؟
الحمدلله، په دعا دیم.
داستا خبرې داسې خوږې را لګي لکه ګوړې او شکرې.
ګلالۍ، ته ډېره مهربانه یې. د چای چې زړه ښکلی وي، الله تعالی په هر څه کې خوند او رنګ ورته اچوي.
عزتمنه اوسې، ته خو مې استاد یې. له تا نه مې چې وخت په وخت ځینې مسلې یادې وې، هغه بله ورځ مې په یو خپلوان هم لازمه نیوکه وکړه.
ګلالۍ، ډېر ښه دې کړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، فرمایي چې د زوراور حاکم په وړاندې حق وینا لوی جهاد ده.
بس دا جهاد خو دې شاګرد هم وکړه. هغه خپلوان مو یو چا ته دوه کاله مخکې قرض ورکړی و، بیا یې د دوه کالو سود ترې غوښت. ما ورته وویل چې سود حرام دی.
سبحان الله، په رښتیا چې لوی جهاد دې کړی ده. ښه، بیا د خپلوان څه ویل؟
خو په زړه کې به خوشحاله وي چې ګلالۍ په مکتب کې ډېر څه یاد کړي او دومره په دین پوهېږي. ویل یې چې مولوي صاحب هم دا خبره ورته کړې ده.
ښه، د خپلوان د کور ودان چې ستا او زما د پلار خبره پې ښه لګېدلې ده. داسې ښکاري چې ښه سړی ده.
هو، ښه سړی دی. خو هسې ما ویل که مولوي صاحب زما خو سره وخت په وخت په دین او د ژوند په لارو چارو وپوهوي، خیر به یې ما ته هم ورسېږي.
پسترګو، زه به مېم پلار ته ستا خبره وکم. دا تا ته چې خیر رسېږي، په دې خبره مېم لږه وپوهوه.
هغه داسې ده زینبو چې زړه مې دی د ماشومانو معلمه شم. خو سر می وای چې د خان ګوري قرار په کور کې کینه. زه وایم ګنې مولوي صاحب یې د زړه د علم او دین په خبرو نرم کې وی پوهوي او ماته اجازه راکړي.
دا خبره ده.
هو خو ګوره تا ته نه مې یو ښه زیری ساتلی.
زیری دې په ګل او هم په ښکلي ماشوم بدل. د څه شي زیری؟
نه نه اوس یې نه درته وایم، لږه دې په تلوسه کې پرېږدم.
خو ظالمې ګوره که په تلوسه مې مړه کې خون به مې ستا په غاړه وي.
نه نه پام پام ګوره داسې به زر نه مړه کېږي، زه درنه ډېر دیني سبقونه زده کوم، بیا درځم زیری به هم در باندې وکړم.
خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د مولوی صاحب لور زینب د ګلالۍ ټولګیواله او په دینی علومو کې هم پوهه لري. د ګلالۍ زړه دی چې وخت په وخت له زینب نه د دین په باره کې پوښتنې وکړي او ځان وپوهوي. پوښتنه: د نارینه او ترڅنګ که یوې نجلۍ هم مکتب یا پوهنتون لوستی وي او هم په دینی علومو کې پوهه ولري، کورنۍ او ټولنې ته به یې کومې ښېګڼې ورسیږي؟ مهربانی وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رسیږي.
څوک وو.
شنبې ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ووینئ. ازادي رادیو .com